په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د هلمند مارجې په اړه راپورونه لرو. د خراس د پیوبل راپور کې واوري چې په افغانستان کې د اسلامي بیمې د پیلولو لپاره هڅې پیل شوې دي. لومړی مورابولم د دې ساعت خبرونو ته. د هلمند مارجې ولسوالۍ د تاسیه کېدو په اړه زیدو نخیز راپورونه ورکول کیږي. د هالند پولیسو یو تن پر درو ځوانانو د حملې په تور ونیو او په عراق کې استعفاته د صدر اعظم له چمتووالي سره سره مظاهره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لیوا پر قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلی او د تروریستانو کارې بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناتوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولی. جنرال ظاهر ګل مقبل پرون د هلمند د ناوی او مارجې ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والي وایند عمر ځواک بیګ آزادی رادیو ته وویل چې جنرال مقبل په مارجه کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې مهم رول درلود.
دی عملیاتو د فاطمې د فرانسنلی پرسنل هم ورسوي او لاس څخه سمته چې بالاخره د جرنامو په سیمه کې د سړک لپاره یو مین سره د موټر حملې چانس په دوه کې چې انتجار ورباندې کوي په ترڅ کې دی.
جنرال ظاهر ګل مقبل درې کاله مخکې په هلمند کې د سرحدي لیوا قومندان ټاکل شوی و. د هلمند والی وایان تایید کړ چې په پرونی چاودنه کې د شمشاد تلویزیون ولایتي خبریال هم ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی و. هغه ویلي چې په راتلونکي کې د شی لوبې لپاره باید په زیاتو ټیسټ لوبو کې ګډون وکړي. د راشد خان خبرې د کرکټ ځانګړي ویبپاڼې کرکټ ټراکر ویبپاڼې خبرې کړې دي. د ویلي چې لوبډله یې د پخېدو لپاره زیات تمرین ته اړتیا لري. له ویست انډیز سره په ټیسټ لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو برخه نه لرله. د هغوی په منځ کې یو هم محمد نبی دی چې د بنګلاديش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې تر ګډون وروسته د تل لپاره ټیسټ لوبو د وټلو اعلان وکړ. د ویست انډیز په وړاندې د شل اوورونو 500 اوورونو او ټیسټ میچ په سیالیو کې یو شمېر نویو افغان لوبغاړو ته موقع ورکړل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه‌ای له پوهانی پاچا سره پرتله کړ. د موسوی دا خبرې د اپوزیسیون په ویبپاڼه کلمه کې پرون شنبه په داسې حال کې خبرې شوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهره وځپلې. د بخښنې د نړیوالې ډلې پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 161 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیا او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سشکال په وروستیو کې پیل شي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل دا مانور به د دسمبر له 28 د جنوري تر 30 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. د مانورې دقیق ځایونه خود خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وشي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وشوې او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیل وړونکي بیړۍ بدرګه کوي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکی ځوانانې په چړو ووهل او ټپیان کړل ونیو. دا پیښه د هالند په هاګ ښار کې د جمعې په ورځ وشوه. د هالند پولیسو پر ټویټر لیکلی چې مشکوک وګړی 15 کلن دی، د هاګ ښار په مرکز کې نیول شوی او د استوګنې دقیق ځای لا نه دی څرګند. مشکوک وګړي 2-15 کلن نجونې او 14 کلن هلک د هاګ ښار په مرکزي برخه کې په چاړه ووهل او ژوبل کړل. د هالند دولتي رسنیو ویلي چې په پیښه کې د تروریزم عامل نه دی موندل شوی. پولیسو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. برتانیایي چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. د عثمان خان په نوم یو مشکوک سړی د جمعې په ورځ د لندن پر مشهور پله دوه وګړي په چاړه ووهل او ویې وژل. هغه همداراز دوه نارینه او یوه ښځه ټپیان کړل. هغه یو وار مخکې په برتانیا کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور بندي شوی هم و. د لندن پولیسو پرون وویل چې عثمان خان 28 کلن و او د حملې په سیمه کې د پولیسو له لوري ووژل شو. د لندن د پولیسو مرستیال مشر نیل باسو پرون شنبه خبریالانو ته وویل اوس مهال موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له مخې داسې وګڼو چې په حمله کې بل څوک هم لاس لري، خو پراخې څېړنې کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې بل څوک له دې سړي سره تړاو لري او که نه. بریتانیا په دې اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ګډون د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون د نومبر په 10 دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل. په بغداد کې مظاهرچیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمنټي دیوالونه درولي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي شي. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د هلمند مارجی ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه راز راز راپورونه ورکول کیږي. د ولایتي شورا ځینې غړي او طالبان وایي چې دا ولسوالۍ یو مخ نه ده تصفیه شوې، خو د هلمند والی وایند وایي
د مرجی ولسوالۍ د مالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د نو ساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول.
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې دي. په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد صدر اعظم ویلي دي چې استعفا ته چمتو دی. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. خو لومړی خبری موضوعات. د هلمند ولایتي شورا د دفاع وزارت دا ادعا نه تاییدوي چې مارجه ولسوالۍ په بشپړ ډول نیول شوې ده. په مارجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات د نومبر په 10 پیل شول. د افغانستان دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې مارجه یې په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند ولایتي ادارې ویاند هم وایي چې مارجه تصفیه شوې ده. په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
دولس ورځې کېږي چې د مارجې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ځینې سیمې د طالبانو څخه نیولې هم دي، خو د شنبې په ورځ ناوخته ملي دفاع وزارت د مارجې ولسوالۍ د ټولو سیمو د نیولو خبر ورکړ. د ملي دفاع د وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلي او د مارجې ولسوالۍ ټولې سیمې وروسته له څلورو کلونو تر خپلواکۍ لاندې راوستې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل د مارجې په مربوطاتو کې افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. افغان زیاته کړه روان عملیات د اکمالاتو دپاره دي، دایمي نه دي او نه حکومت د سیمو د ساتلو پلان لري.
زموږ د معلوماتو په اساس د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ مخکې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې میشت وه اوس هم په هماغو سیمو کې دي، پرمختګ یې نه دی کړی. د ولسوالۍ ډیری برخې یعنی بیخي ډیرې برخې تقریبا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه چې د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې موږ د مرجی ولسوالۍ په تمامه مانا یعنی په کلي توګه زموږ تر ولکې لاندې ده، زموږ لاسته راغلې ده، خو متاسفانه موږ ته قابل د قبول نه ده.
مارجه د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلوالو طالبانو د لوی او ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو څخه طالبانو ته پاته سو. په دغه موده کې ملي اردو د دې ولسوالۍ مرکز ته د محاصره سرتیرو په اکمالاتو پسې ځینې لوی او واړه عملیات کړي دي، خو د نیولو دپاره یې تر دې دمه لوی پلان نه دی جوړ کړی. مارچ د 2008 میلادي کال پر مهال د طالبانو یو د ډیرو مهمو مرکزونو څخه و چې په 2010 میلادي کال کې د نږدې 15,000 افغان او امریکایي سرتیرو لخوا د مشترک په نوم عملیاتو کې د طالبانو څخه ونیول شو. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده وایي د مارجې بیرته نیول اسانه خبره نه ده. هغه د شنبې په ورځ هغه پیښې ته اشاره وکړه چې د 215 میوند کول اردو د سرحدي اردو د څلورمې لواء قمندان ظاهر ګل مقبل پکې ووژل شو.
نه نه د مرجع نیول ساده خبره نه ده. مرجع یو غټه ولسوالي ده، یو پراخه ولسوالي ده، او په داسې لنډ وخت لنډو ورځو کښې د دې امکان نه شته چې مرجع دې ونیول شي او پس بیا دې شي هلته یا پوهه نه چې ځواکونه سره ځای پر ځای شي، ځکه چې تر ډېر وخت څخه دا منکر او سوال مخالفینو په لاس کښې.
د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی رسنیو ته پاستول سوي پیغام کې د ملي دفاع وزارت دا خبره چې ګواکې ټوله مرجع یې نیولې ده رد کړې ده. احمدی د سرحدي اردو د قمندان مقبل د وژلو پړه هم په غاړه اخیستې ده. مرجع د لشکرګاه په لویدیځ کې تر نادالي، ګریشک، ګرمسیر او نوې ولسوالۍ وروسته د وګړو ډکه سیمه ده چې د مرکز پرته نورې ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په داسې حال کې چې د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي او د غراس طالبان وایي چې د مارجې ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو له لورې تصفیه شوې نه ده. د افغانستان دفاع وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې مارجې ولسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. دفاع وزارت وایي چې په مارجې کې د عبدالباري په نوم د وسلوالو طالبانو پوځي قمندان هم وژل شوی او د وسلو او چاودیدونکو موادو دوه ډیپوګان هم ویجاړ شوي دي. د مارجې د وضعیت او د دې ولسوالۍ د اهمیت په اړه د فرشتې جلال زی راپور واوري.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې مارجې د کوکنارو د کښت کمولو، د وسلوالو طالبانو د تمویل د سرچینو د محدودولو او د هلمند نورو ولسوالیو ته د اکمالاتي لارو د امنیت له پلوه خورا مهمه وه. د مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د نومبر په 18 نیټه پیل شول. عملیات د ملي اردو 215 میوند قولي اردو کول. د مارجې د نیولو لپاره د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ لخوا عملیات کېدل. عمر ځواک وویل د مکرر جګړې له امله شایي هلته د ودانۍ په نوم ډېر څه نه وي پاته.
د مارجې ولسوالۍ د اکمالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د ځینو ساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول، چې په دې عملیاتو کې تر ډېره بریده پورې افغان ځواکونه خپل مقامات وښود او هغه ساحې چې تحت اسلام د باید چاته نیول شوي او هلته افغان سرتېري ځای پر ځای شول. په سیمه کې په دې باندې وسپونېدل چې هغه سیمې کې چې کوم ځایونو کې تحرکاتو د دښمن د هوایي بریدونو په ترڅ کې او تر څنګ یې د زمیني قوتونو په مخامخ جګړه کې
دا اول وار دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مارجې ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي. ولسوالۍ نیسي خو تر یوې مودې وروسته مارجې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د هلمند دا ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د حکومت د حاکمیت د پراخولو او د وسلوالو طالبانو له لورې د نفوس د زیاتولو لپاره د مبارزې تود ډګر دی. د مارجې د نیولو لپاره سږ دوبۍ هم شدید عملیات وسول. هغه مهال د افغانستان امنیتي ځواکونه چې هلیکوپټرو او پوځي الوتکو بدرګه کول د مارجې د مرکز د نیولو لپاره اوږده مبارزه وکړه. د مارجې د نیولو لپاره په 2010 میلادي کال کې هم پوځي عملیات شوي ول. ولسوالۍ نیول شوي وه، خو په 2014 میلادي کال کې چې د ناټو ډېر ځواکونه له افغانستانه ووتل د مارجې وضعیت خراب شو. د ولسوالۍ په 2015 میلادي کال کې سقوط وکړ. د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دې ولسوالۍ لاس په لاس کېدو ولسي خلکو ته سخت مالي او ځاني تاوان ورساوه. په مارجې کې د وروستیو پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شول. د مارجې اوسېدونکو ازادي راډیو ته ګڼ شمېر پیغامونه پرېښي دي.
زه د مرجې ولسوالۍ سره په فال خبرې کوم. ګرانه، دغه زموږ مرجې ته عملیات راغلی. څو ورځې کېږي خلک په عذاب دي، ډېر سخت په عذاب دي، یخ دی او داسې زنانه کوچنیان دي، نفراره دي، نه مې منطقه ته راخوای شي او نه هم کوای شي.
د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ ته خبره کوم. د مرجې په ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، ډېر بد حالات دي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک ومنل چې د مارجې ولسوالۍ ډېر خلک د مکررې جګړې له امله لشکرګاه او د دې ولایت نورو ولسوالیو ته تښتېدلی دي. عمر ځواک په دې اړه دقیق ارقام نه درلودل، خو په لشکرګاه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله د هلمند په بېلابېلو ولسوالیو کې د جګړې له امله لږ تر لږه 4,000 کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلې او نږدې 40,000 په نسبتا کرارو ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د جګړې له امله ډېر بې ځایه سوي خلک تقریبا هره ورځ لیکه د کډوالو چارو ریاست ته د مرستې لپاره ولاړ وي.
خدای دغه به الک سمفال په پښتو دي ختم کوله که بنترون په پنځم انا د ماشین په کومه نه لا کړی ما دی خدای و سم دغه جوابونه موږ ته راځه داخل بنا غره
باندې در پټونو په حواله کمزوري روزل شوی امنیتی ځواکونه غیر مستقیم قواوی او خوې ته په وخت د اکمالاتونه رسیدل هغه اساسي عوامل و چې مرجع او د هلمند نور زیات سیمه د وسوالو طالبانو لاستور واچول خو د افغانستان د 215 میوان قولي وردو قومندان جنرال زبیح الله محمد پر مرجع د عملیاتو تر پای وورد وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ور په مرجع برته سقوط نکوي
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي ساحه تصفیه کوي د دښمن زالې پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو که مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو
پر مرجع دا څو کاله سور اور بل دی د ملګرو ملتونو سازمان د جولای په لومړۍ نیټه په رپورت کې وویل چې د ملګرو ملتونو په حواله د 2018 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر 235,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی چې تقریبا 110,000 هکتاره کښت په هلمند کې شوی وو د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وویل چې مرجع د وسوالو طالبانو لپاره چې د خپلې جګړې د تمویل زیاتې پیسې د تریاکو د تجارت له لارې ترلاسه کوي له مهمو سیمو ده دا ولسوالي پراخې هواري کرنیزې ځمکې او شی وبلري له دې امله دا ولسوالي د کوکنارو د کښت لپاره ښه شرایط لري
مرجع ولسوالۍ څخه ولسوالۍ ته چې په هغه سیمه ډېر پراخه سیمه ده او د دښمن په لاسونو کې کومې سیمې چې دي لکه مساکله ولسوالۍ نوزاد ولسوالۍ او سرې تر څنګ د شو خانشین ولسوالۍ دا هغه سیمې دي چې په هغو ځایونو کې په لوړه کچه باندې کوکنار کرل کېږي په اخره دویمې درجې ته هغه سیمې چې لکه ګرمسیل او مارجع دا په دوه مربیز کې راځي
تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د هلمند ناوه نادلي او ګرمسیر ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیولې د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ویل فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د ډېرو ولسوالیو له نیولو سره به په هلمند کې د کوکنارو کښت کم کړي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دوډولو حد څخه پیل شوې دي د مالیه د وزارت مسؤلان د اسلامي بیمې د معرفي کولو په لومړي کانفرنس کې وویل د دې بیمې طرح جوړ او د مالیه وزارت ته لیږل شوې ده خو د اسلامي بیمې او د نړۍ د معیاري بیمو ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمې د قانون له تصویب سره به د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بیمې د شرکتونو فعالیتونه څه وي تفصیل خان محمد سینوندی کوي
د مالیه وزارت د بیمه د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمه د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ کړ دغه وزارت مسؤلین وایي د دینی حساسیتونو لامل خلک بیمه ته لږ پام کوي او د اسلامي بیمه یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتن کړي خو د اسلامي بیمه او د دودیزو بیمو ترمنځ توپیر څه دی د بیمه عمومي رئیس موسی کاموي وایي
خوبیش دا اینجاست که اون یک کس بیمه یعنی
خواله پا دیکیده چی که پا دودیز بیمه زیانمن نشی پیسی مو بیرتا ندرکول کیگی خود تا کافل پا بیمه که که زیانمن هم نشی پیسی مو بیرتا درکول کیگی
د مالیه د وزارت مسؤلین وای د اسلامی بیمه قانون او قانونی چوکاټی د اسلامی پراختیایی بانک په مالی مرسته جوړ کړی او دا چې دغه طرحه په قانون بدل شي عدلی وزارت ته لیږلې ده دا په داسې حال کې ده چې د بیمه د شرکتونو د فعالیتونو لپاره پخوا هم قانون موجود و پوښتنه دا ده چې د اسلامي بیمه د قانون له تصویب وروسته به د بیمه اوسنی قانون او د بیمه د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمه له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي د عدلی وزارت مسؤلین وایي پر دواړو قوانینو کار روان دی او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي د عدلی وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي
یک قانون تکافل اجتماعی یا بیمه
د تکافل پر ټولنیز بیمه کار روان دی او زموږ همکاران د بیمه پر قانون کار کوي
خو په یو ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه سرنګ ګڼل کېدای شي په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
ما خود دو قانون داشته نمیتونیم است.
موږ نشو کولای دو قانون ولرو. په هر مورد کې که سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او امنیتی وي، کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو.
خاغلی رنجبر وای اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وای اسلامي بیمه په 200 هیوادونو کې رسمیت موندلی او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
زمو شخله آزادی رادیو اوري اته بجې او شل دقیقې شوې. لاندې خبرتیا وروسته به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
ډونالډ ترامپ یو وار بیا هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره موافقې ته ورسی شي. دا د افغانستان په اړه د اکانومیست مجلې د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي، له هغه وخته چې ولسمشر ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې ودرولې، ډیر څه بدل شوي نه دي. مجلې افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ د وروستي سفر یادونه کړې او لیکلي دي چې ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په باګرام هوایي اډه کې د شکر ایستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو خبره وکړه. ترامپ وویل په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي. اوس شاوخوا 14000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. اکانومیست مجلې د ولسمشر ټرمپ دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وی ویل له طالبانو سره تر موافقې او په افغانستان کې تر بشپړ بری پورې به امریکا په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سول الله هم له خندونو سره مخامخ ده. دا خبره د ګارډین رسپانې د لیکنې په پایل کې خبره شوې ده. د رسپانې لیکوال ویلي ترامپ ادعا کوي چې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا څرګنده نه ده چې اساسي ستونزې حل شوې او که نه دي. د مقالې په دوام کې لولو، د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو لویدیځوالو استادانو سره د طالب بندیانو تبادلې وښوده چې طالبان لا هم لیوالتیا لري چې د افغانستان جګړه د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو د لیکنې لیکوال وایي طالبانو د ټرمپ د تازه څرګندونو په غبرګون کې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لا وختي ده چې د مخامخ خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه ووایي. مخکې تر دې چې افغانستان ته بیرته راوګرځو، په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون دوام درلود. تر دې یوه ورځ وړاندې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. عادل عبدالمهدي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې خپله استعفا په پارلمان ته وړاندې کړي څو هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. د موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د عراق په جنوبی شهر دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي ول. یو مظاهره چې خبریالانو ته ویلي موږ به دا حرکت جاری وساتو. د عبدالمهدي استعفا لومړی ګام دی. تر هغه وروسته باید ټول فاسد چارواکي لري او محاکمه شي. په بغداد کې مظاهره چیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په شهر کې سیمټي دیوالونه پورته کړي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. په بغداد کې یو اعتراض کوونکي خبریالانو ته وویل موږ به له دې ځایه تر هغو چې حکومت سقوط وکړي لري نه شو. تر هغه وخت بدلته یو چې موږ ته اوبه، برق، کارونه او ډوډۍ رسیږي. عادل عبدالمهدي واویا کلن او تیر کال قدرت ته رسیدلی دی. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې ډله ډله خلک د نرخونو د لوړوالي، د بیکارۍ او د عبدالمهدي په مشرۍ په حکومت کې د پراخ اداري فساد پر ضد مظاهرې کوي. عادل عبدالمهدي تر هغه وروسته چې د عراق د شیعهګانو لوی مشر آیت الله علي سیستانی د مظاهره چیانو په ملاتړ کې بیان ورکړ، د استعفا خبره وکړه. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستانی د جمعې په ورځ د مظاهره چیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې لملاتړ لاس واخلي. سیستانی وویل چې د عراق پارلمان چې حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو هم په عراق کې د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاندې د جمعې په ورځ پرته له دې چې د عبدالمهدي د استعفا پر اعلان تبصره وکړي وویل چې په عراق کې د مظاهره چیانو غږ باید واورېدل سي. په عراق کې د اعتراضونو له پیل راهیسې تر 400 زیات مظاهره چیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. دا لا نه څرګنده چې د عراق صدر اعظم به عملا څو وخت له چوکۍ لري سي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کندهار بې وزله او بې سرپرسته میرمنو ته د حرفوي زده کړو مرکز جوړیږي. د ام سي په نوم مرستندوی بنسټ په کندهار کې د بې وزلۍ او فقر د پای ته رسیدو په هدف غواړي تر سلو زیاتې هغې میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ، سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنیو سرپرستي ور ترغاړي ده. صادق رښتینی د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
دا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې دا مهال 115 هغه غریبې او بې وزله میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګرۍ په زده کړو بوختې دي چې د خپلو کورنیو د ساتنې سرپرستي لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دوه میرمنې اسماء او کبرا وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مند دي. دوی هم دا راز له نورو میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ستونزې لپاره زما په نظر باندې سل فیصد شکاري ځکه دا ستونزې لپاره چې څوک غواړي دا خیرات یو شی ټول کړي نو دا دې ځای لپاره دا ستونزې لپاره یو سل فیصد ښه ګټور ځای دی چې خلاصوي دی چې غواړي چا ښځې چې اقتصاد یې ضعیف وي غواړي چې دلته کار وکړي نو د دې کار دغه څخه لیا څخه دوی کولی شي چې دا کار دلته زده کړي بیا خپل په کور کې کارونه وکړي هغه بازار ته وباسي خرڅې کړي خپل یو عاید لاسته راوړي.
د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړ سوي مرکز مشره شکریا کاکړ چې خپل هم کونډه د وایي د میرمنو د روزنې تر څنګ د هغوی تولیداتو ته بازار موندنه هم د دې مسؤلیت دی. میرمن شکریا وایي د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بیا وزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا د خصلاو لپاره زه خپله یو تجاره یم. زه خپله غواړم چې دغو ښځو ته مارکیټ پیدا کړم او د دغو ښځو پرشاد په مارکیټ کې مارکیټ یوسم او نوښګاو ته یوسم خرڅ کړم او دې ته غلار امر وشیم په ځین کې غلار دې ته امر وشیم چې دې د خیر سره دغه دغه څخه ونستې څخه ووزي او دې د خپل ژوند په باندې پوسي او خپل اقتصاد پیاوړی کړي نو دې ته غلار زه خپل او دې مارکیټینګ زه خپل کوم خپل پیدا کوم.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول سوي خو لا هم هغوی په دې برخه کې له ګڼو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې د ازما زغ دې تر ولسمشره ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د بریسته ولسوالۍ ته نیولې ده د دلاران تر ولسوالۍ پورې تر دغه دامبر غلای کیږي دولتي پولیس هیڅ مخنیوي نه کوي. پستر ګوینه غل دز کوي د خلکو څخه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوسټو کې ناشې شورا ولسمینه نه غوښتای سره خبره کوم.
زه محمد خیر سربان یم د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. آزادي تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ساس څنګه دغه هیله ورسره د شتا سو په زندانو باندې ګرځي وګورې په دغه په شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو وګورې. نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نظم کې چې ولې د سینې سره د کې چې ترنوالان خدمت دا غوښتنه چې څه ولې داس کوي د بل مسلمان مخشن ول دي د خاران مزوران دي د کلو کلو خناس څه په خوې لا تاسو چې څه کال په تیر کې نو د دې بس ژوند دي د چرای لاس ځوانان لاړه لته بنجان دي وڅین شری سره بچان سر بنان لري چې بل څه سر پنا ورک سر پرستان نه څه د کور ودا. نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې څه دې بنجان باندې څه کوي بنجان ډیر ستونز سره مخ دي څوک مریضان دي چا دنګونه کړی دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړی یا دوسیه وسړي. وسلام په احترام.
وروره خدای دی چې د ما پیغام خور کی وردا د انتخابات فایل دی جری لاین کی دا وز دې څه څنګه په وی په دې انتخابات چې نړۍ کې و شرمول په شرمونه و شرمول ورته وا فایل دی جری لاین کی هر کم چې کیږي هغه دی وس ک ډاکټر الله خو به کیږي کا اشرف غنی فایل دی جری لاین کی درایت پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مارکای السلام علیکم و ایران بسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو د روان خبرونې